په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادۍ رډیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان جمهور ریاست وایي د حامد کرزي او ولسمشر اوباما د تیرې شپې په خبرو کې کومه پریکړه نه ده شوې او ټولې خبرې په فرضیو متمرکزې وي. همدارنګه مو په کابل کې له هغه مظاهرې خبره وچې د افغان وسلوالو ځواکونو په ملاتړ جوړه شوې او د پاکستان په ضد پکې شعارونه ورکړل شول. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف نن د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو د عمومي قومندانۍ مسؤلیت پر غاړه واخیست. خو تر دې خبرونو مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته له قسیم سولمل نه اورو.
دا هم د څو مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. جمهور ریاست وایي ولسمشر باراک اوباما حامد کرزي ته ویلي چې دوی کولی سي د امنیتي دوړخیل سند په خاطر د روان میلادي کال تر پای هم منتظر پاتې سي. د مدني ټولنو لسکونه غړونن په کابل او بلخ کې د کونړ په غازی آباد کې د یوشت افغان سرتیرو د وژل کېدو په خاطر مظاهره وکړي او د ملي امنیت ریاست وایي په غور کې 80 کیلوګرام چاودیدونکي مواد نیولي. د هم بشپړ خبرونه. جمهور ریاست وایي د ولسمشر حامد کرزي او باراک اوباما ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې د دوړخي زمینتي تړون په اړه کومه پریکړه نه ده سوې. دوړ مشرانو تیر شپه په ټلیفون کې خبرې وکړې. د ولسمشر حامد کرزي د ویان ولسیال فائق وحیدی نن ازادي رډو ته ویل ولسمشر اوباما شاغلي کرزي ته ویلي چې دوی کولی سي د روان میلادي کال تر پایه هم د سند ته منتظر پاتې سي. په دې ټلیفوني خبرو کې په دې اړه پریکړه ونسو چې دا سند به حتما لاسلیک کیږي یا به نه کیږي. خو د دوی ټینګار دا و چې که لاسلیک هم نسی به هم د روان میلادي کال تر پایه لاسلیک کیږي. یعنی د دوی باور دا و چې کولی سي تر هغه وخته پورې منتظر پاتې سي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني پرون ویل متحده ایالات بیا هم د دوړخي زمینتي تړون د لاسلیک کېدو په صورت کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر عسکرو د پات کېدو امکان نه ردوي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل نن په بروکسل کې د ناتو د غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. تر دې یو ورځ مخکې سپینې ماڼۍ د امریکا دفاع وزارت ته امر وکړ چې د روان میلادي کال تر پایه له افغانستان څخه د ټولو 3 زره امریکایي سرتیرو د وتلو پلان برابر کړي. چک هیګل پرون خبر اعلان ته ویل چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د دوی انتخابونه محدودېږي او زیاته کړه چې د ناتو له چارواکو سره پر کوم ضرب الاجل خبرې نه کیږي. په همدې حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ وایي د افغان حکومت دې ته هڅوي چې له امریکا سره امنیتی سند لاسلیک کړي. د مدني ټولنو لسکونو غړو په کونړ کې د یوشتو افغان سرتیرو د وژل کېدو په خاطر نن په کابل کې د پاکستان د سفارت مخته مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په پاکستان کې د تروریستانو ځالې له منځه یوسي. د کابل ښار د شارینو په سیمه کې هم په یوې بلې غونډې کې لسکونو کسانو په کونړ کې د افغان سرتیرو وژنه وغندله. اخوا په بلخ کې هم نن یو شمېر کسانو د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په خاطر لاریون وکړ او له حکومت څخه وغوښتل چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې خپل سیاست واضح کړي. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د یکشنبې سهار وختي پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو په حمله کې 21 سرتیري وژل شول. او وروستی خبر هم دا چې د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په غور کې 80 کیلوګرام چاودیدونکي مواد، ماینونه او د هوان یو شمېر مرمۍ ترلاسه کړي دي. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر وایي دا چاودیدونکي مواد د پاکستان له کټې څخه غور ته راوړل سوي وو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال وکارول سي. خو سرچینې دا نه دی ویلي چې په دې تورې څوک نیولی هم دی او که نه. دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه. د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له فرشتې جلال زید څخه واوري.
د اوکراین دریو پخوانیو جمهور رئیسانو پر روسیه تور لګولی چې د دې هیواد په کریمیا ټاپوزمه کې چې د نوې ادارې پر ضد اعتراضونه پیل شوي لاسوهنه کوي. لیوند کراچوک، لیموند کوچما او ویکتور یوشچینکونن په یوه ګډه اعلامیه کې پر روسیه تور ولګوي چې په مستقیم ډول په کریمیا کې په سیاسي چارو کې مداخله کوي. د دریو پخوانیو ولسمشرانو خبرداري ورکړی چې یو شمېر سیاستوال خطرناک پلانونه لري. دوی د قانون د حاکمیت له ځانګړو ادارو غوښتنه کړې چې د بیلتون غوښتونکو د فعالیت، د روسي ژبې خلکو پر حقونو د تیری، د رپورټونو او د اوکراین د مختلفو سیمو ترمنځ د دښمنۍ د تحریک او د اوکراین دولتي نشانونو ته د بې احترامۍ په اړه باید څېړنه وکړي. روسي پلاوو فعالانو تر هغه وروسته چې ویکتور یانکوویچ له دندې لري شو په کریمیا کې مظاهره وکړه او پر حکومتي ودانیو یې د روسیې بیرغونه پورته کړل. د اوکرين سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف نن د دې هیواد د وسلوالو ځواکو د عمومي قومندانۍ مسولیت واخیست. دا فرمان نن د اوکرين د جمهور ریاست پر رسمي وبپاڼه خپور شوی دی. د اوکرين د کورنیو چارو سرپرست وزیر ارسن اوکوف پرون ویلي و چې یو فرمان لاسلیک کړی چې پر اساس به د برکوت په نوم د ځانګړو پولیسو ځواک لغوه شي. د یو بل خبر له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په اروپا کې د امنیت او همکارۍ پر سازمان چې د ډیموکراسۍ څارنه کوي غږ کړی چې د اوکرين په لویدیځ کې د نوي فاشیزم او نېشنلیستو احساساتو د پراختیا مخنیوی وکړي. په یوه اعلامیه کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر یوه پاڼه خپره شوې، لاوروف ویلي چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان باید د هغو نېشنلیستانو چې هڅې وغندي چې په اوکرين کې د روسي ژبې د پراختیا مخالفت کوي. په عیني حال کې په اوکرين کې د رژیم ضد مظاهره کوونکو او د منځلارو سیاسي ډلو استازو موافقه کړې چې نوی ملي ائتلافي حکومت به د دې هېواد د ازادۍ پر څلور لارې اعلان شي. ټاکل شوی چې د اوکرين د میدان شورا نن ماښام نوی حکومت معرفي کړي. د سپینې ماڼۍ په وینا عراقي چارواکو دارت کړي چې داسې کوم قرارداد لاسلیک کړی چې پر اساس یې د ایران وسلې ترلاسه کولی شي. د سپینې ماڼۍ ویان جیکارني پرون ماښام وویل چې امریکایي چارواکي د هغو رپورټونو په اړه شدید اندېښنه لري چې وایي په عراق کې په لوړه سطحه د وسلو قراردادونه شوي دي، خو د عراق د دفاع وزارت له ایران سره د وسلو هره معامله رد کړې ده. متحدو ایالاتو ویلي چې له ایران سره د وسلو او چاودونکو موادو هره معامله به د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د اساسنامې تر پښو لاندې کول وي. د عراق د پارلمان د امنیت او دفاعي کمیټې مشر حسن السینا د ازادي راډیو ته ویلي چې بغداد سپکې وسلې او چاودیدونکي مواد له ایران څخه اخلي. د کوچنیانو د ملاتړ نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي د نړۍ تر بل هر هیواد په پاکستان کې د نویو زیږیدلو کوچنیانو د مړینې اندازه لوړه ده. د دې ادارې یو سروې چې په 2012 کال کې شوې څرګندوي چې په پاکستان کې په زورو کوچنیانو کې څه باندې 40% د زیږیدو په اولو ورځو کې مري. تر پاکستان وروسته د نایجیریا، سومالیا او بیا د افغانستان نوم راغلی دی. د سیف د چلډرن اداره وایي چې په پاکستان کې تر نیمایي کمې ښځې د کوچني د زیږول په وخت کې مسلکي قابلیت ته د ورتګ امکانات لري. په اسلام آباد کې د سیف د چلډرن د ادارې یو مسؤول ارشاد محمود د ازادي راډیو ته وویل
په اسلام آباد کې پاکستان ډیموګرافیک اینڈ هیلث سروې چې کومه د هغې لانچنګ شو، هغه هم په پاکستان کې هر زرو کې 350 ماشومان چې دی دا د ژوند پرمنه میاش کې دی مرګوشي او دا حالت چې دی د کې څه تبدیلی نظر راغلی ته د 13 کالونو د سیوانه.
د سیف د چلډرن اداره وایي په نړۍ کې لږتر لږه 1 میلیون کوچنیان د زیږیدو په لومړیو 24 ساعتونو او تقریبا 6 میلیونه او 600 زره کوچنیان مخکې تر 15 کلنۍ په داسې ناروغیو مري چې درملنه یې کیدلی سي. دا اداره وایي د کوچنیانو د مړینې دومره لوړه شمېره په مډرن عصر کې د بشریت لپاره د شرم تر ټولو لویه خبره ده. او د امریکا د متحدو ایالاتو په میسوري ایالت کې پرون په یو سړي چې په 1989 کال کې یو 15 کلن انجلۍ چې د ښوونځي موټر ته منتظره وه تښتولې وه، جنسي تیری پرې کړی وه او بیا یې وژلې وه، د اعدام حکم نافذ شو. د امریکا په 9 ایالتونو کې تېر کال لږتر لږه 9 مجرمینو ته چې په اعدام محکومو د محکمې تر پرېکړې وروسته وژونکي زهر ورکړل شول.
د هوا پیژندنې ملي اداره د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د څو سترو ښارونو د هوا حالات د دولت کلوي. کابل اسمان نیمه ورځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 14 کښته 3. کندهار کې اسمان نیمه ورځ اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 19 کښته 4. هرات کې اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 10 کښته منفي 4. مزار شریف کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 10 کښته 15. او د جلال آباد اسمان به سبا ورځ پوښلې وي، په دې ښار کې به باران وریږي، د تودوخې لوړه درجه 10 کښته 11 درجه اټکل سوی.
خبرونه مولا ساده رادیو نه باوریدل. دوستانو تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه آدرس دی. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب ځای شوی دی. په باوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسمشر کرزی او بارک اوباما د تیر شپې په خبرو کې کومه پریکړه نه ده شوې او ټولې خبرې په فارسي او متمرکز دي. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري دا په کابل کې د مدني ټولنو یو شمیر غړي دي چې په کونړ کې د 21 افغان سرتیرو د وژل کېدو په خبرګون کې نن مظاهره وکړه او د پاکستان ضد شعار ورکړل. د شمال ختیځ زون ملکي او پوځي چارواکي د راتلونکو انتخاباتو د ډاډمن امنیت په اړه په خپلو کې غونډه شوې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په پام کې لري سکل د کانکور ازموینې د بې نتیجې ځوانانو شمیر صفر ته ورسېد. په دې اړه هم ریپورت لرو. د سیمې او نړۍ په تازه حالاتو کې به مو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر له هغه وروستۍ څرګندونو خبر کو چې وایي د پاکستان په هر برخه کې تروریستان تروریستي بریدونه وکړي، دوی به یې ځواب ووایي. او د اوکراین په تازه حالاتو هم ریپورت لرو. دا د ازادۍ رادیو ده. دوستانو، د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې له کاندیدانو سره د ځانګړو مرکو په لړ کې د ونی له عبدالرب رسول سیاف سره چې د ولسمشۍ د څوکۍ کاندید دی مرکه لرو، او همدارنګه د رهبرو یا مخکخو ښځو پروګرام هم لرو. د خغلی سیاف د مرکې په یو برخه کې اوریدلی شئ.
هم ما خپله شخصي څه خاص رغبت دته نه درلود، خود دوستان و دیر الها او دیر اصرار دیتا مجبور کم چولاندشم و دی بلی خوا پوشم چه دازی له دا دی کار تولانده که دل یو نوی سار او یو دول قربانه تزرورت له.
که را سره تر پایا وینو دا خغلی عبدالرب رسول سیاف بشپل مرکا دا هم دی خبرونی پا پایا که خبریگی. اوس د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان جمهور ریاست وایي د حامد کرزي او بارک اوباما د تیر شپې په خبرو کې کومه پریکړه نه ده شوې او ټولې خبرې په فرضیو متمرکز وي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې بارک اوباما ولسمشر حامد کرزي ته ویلي چې هیواد یې د ټولو عسکرو د وتلو پلان جوړوي، خو جمهور ریاست وایي دا خبرې د مبالغې په توګه ځینو رسنیو کې راپورته شوي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان جمهور ریاست وایي بارک اوباما له ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې یادونه وکړه چې که دای امنیتي سند ورسره لاسلیک نه کړي نو د روان میلادي کال تر پایه به هم د دې سند لاسلیک کېدو ته منتظر پاتې شي. د جمهور ریاست د ویان مرستیال فائق واحدي وایي د دواړو ولسمشرانو خبرې تر ډیره په فرضیو متمرکز وي او په ترڅ کې د امنیتي سند د لاسلیک یا نه لاسلیک په اړه کومه پریکړه ونه شوه. په یو شمېر راپورونو کې داسې ویل شوي چې بارک اوباما د امریکا دفاع وزارت ته امر کړی چې د روان میلادي کال تر پایه له افغانستانه د ټولو عسکرو د وتلو پلان ترتیب کړي، خو ښاغلي واحدي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا دا بیړني تدابیر هم تر اوسه د فرضیې په شکل دي.
امریکایی لوری یعنی بارک اوباما وویل چې دا سند کېدای شي د روان میلادي کال تر پای هم لاسلیک شي. دا هغه څه دي چې خپل امریکا په رسمي اعلامیه کې هم ویلي دي چې دوی به تر هغه وخته ځینې بیړني تدابیر نیسي. دا خبرې په دې معنا دي چې امریکا غواړي له راتلونکي حکومت سره دا سند لاسلیک کړي. په دې خبرو کې د امنیتي سند د لاسلیک یا نه لاسلیک او له افغانستان نه د ټولو عسکرو د وتلو په اړه پریکړه ونه شوه.
د امریکا او افغانستان ولسمشرانو تیره شپه ټلیفوني خبرې وکړې چې د جمهور ریاست په وینا تر ډیره په امنیتي سند د سولې په بهیر او انتخاباتو متمرکز وي. د جمهور ریاست چارواکي وایي ولسمشر حامد کرزي په دې خبرو کې یو ځل بیا د سولې په عملي پیلېدو ټینګار وکړ. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ ویلي کله افغانستان سره د امنیتي او دفاعي سند په لاسلیک کې څومره ځان راځي هماغومره به یې په دې هیواد کې راتلونکی ماموریت کوچنی او اهداف محدود وي. امریکایي چارواکي وایي له 2014 کال وروسته د ځواکونو پاتې کېدل پلان ته ضرورت لري او د دې پلان لپاره د امنیتي سند د سرنوشت معلومول مهم دي. په همدې حال کې ځینې امنیتي کارپوهان وایي چې د امریکایي چارواکو دا څرګندونې چې د خپلو ټولو عسکرو د وتلو پلان ترتیبوي د امنیتي ځواکونو پر روحیې بده اغیزه کوي. جنرال نورالحق علومي ازادي راډیو ته وویل له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل په دې معنا دی چې افغانستان د امریکا مالي او معنوي ملاتړ له لاسه ورکوي. له امریکایي چارواکو سربیره د دې هیواد ځینو سناتورانو هم د امنیتي سند د نه لاسلیک کېدو په صورت کې له افغانستانه د ټولو عسکرو د وتلو او مرستو کمولو خبره کړې، خو له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي چې دا ډول څرګندونې د سیاسي فشار یوه برخه ده او دوی به هیڅکله ورته تسلیم نشي. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د جمهور رئیس چارواکي وایي د ولسمشر کرزی او ولسمشر اوباما د تیر شپې په خبرو کې کومه پریکړه نه ده شوې او ټولې خبرې په فرضیو متمرکز وي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په دې کتنه باندې البته په دې ټلیفوني خبرو باندې و مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې مهم ټکی له جنقه الکوزیناورو
د جمهور رئیس بارک اوباما او جمهور رئیس حامد کرزی له تلیفوني خبرو څخه داسې معلومیږي چې له کرزی څخه د ښاغلي اوباما تمه قطه شوې چې د بدوارخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي. جمهور رئیس اوباما د افغانستان جمهور رئیس ته وویل د امریکا دفاع وزارت ته هدایت ورکړی چې د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د ایستلو پلان پیل کړي. خو جمهور رئیس اوباما دا هم وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې او د تروریزم ضد عملیاتو په مقصد د یو محدود شمېر عسکرو ساتلو ته لیواله دي. جمهور رئیس بارک اوباما ښاغلي کرزی ته وویل امریکا به د افغانستان له راتلونکي جمهور رئیس سره د تړون معامله وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د تیرې سوي کال جون میاشتې راهیسې دا لومړی ځل و چې د افغانستان او امریکا جمهور رئیسانو په خپلو کې خبرې وکړې او ثابته کړه چې د دغو دوو جمهور رئیسانو ترمنځ د اوږدې مودې راهیسې خراب اړیکې بیخي ختم شول. د ورځپاڼې په باور د جمهور رئیس بارک اوباما له ټلیفون څخه داسې ښکاري چې سپینه ماڼۍ له خپل هغه دریځ څخه په شا شوې چې ویل به یې امنیتي تړون باید په افغانستان کې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې لاسلیک شي. سپینه ماڼۍ د جمهور رئیس اوباما او جمهور رئیس کرزی ترمنځ د تلیفوني خبرو وروسته په یوې اعلامیه کې وویل که چیرې موږ دو اړخیز تړون او په شراکت کې یو ژمن افغان حکومت ولرو له 2014 کال وروسته به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مرستې او مشورو او د القاعده شبکې د پاتشونو پر ضد مبارزې په مقصد به یو محدود شمېر عسکر وساتو او دا به د امریکا او افغانستان دواړو په ګټه وي. په افغانستان کې د ناتو غړي هیوادونه هم د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون د لاسلیک کېدو غوښتنه کوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ د سې شنبې په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره له کتنې وروسته د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون په اړه وویل
زموږ نظر د امریکا د متحده ایالاتونو له نظر سره تر ډېره حده یو شان دی. موږ له امریکا سره په افغانستان کې له ډېرو کلونو راهیسې ګډ کار کړی. موږ غواړو چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. دا د امریکا او افغانستان لپاره مهمه مسله ده او موږ جمهور رئیس کرزی او افغان حکومت هڅوي چې دا تړون لاسلیک کړي.
د امریکا د جان هپکن پوهنتون د نړیوالو څېړنو د څانګې مشر ولی نصر وای څرګنده ده چې د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما په جمهور رئیس کرزی فشار اچوي او د دوه اړخیز امنیتي تړون دروازې هم نه تړي او دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اوباما د تړون د نه لاسلیک کېدو د احتمال لپاره تیاری نیسي. په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وای د جمهور رئیس کرزی پر وړاندې د جمهور رئیس بارک اوباما چلن سم نه ده. جمهور رئیس اوباما باید د امریکا د ګټو پر اساس پریکړه وکړي او دا هم باید په پام کې ونیسي چې آیا په مرکزی او جنوبی آسیا کې له پوځي حضور پرته د نړیوال تروریزم پر ضد مبارزې ته دوام ورکولی شي. یو شمېر څېړونکي دا هم وایي د جمهور رئیس اوباما اداره اشتباه کوي چې له افغانستان څخه د خپلو عسکرو ایستل له جمهور رئیس کرزی سره په خپلو اړیکو پورې مربوط بولي. د دوی اړیکې هغه مهال نور هم خراب شول چې افغان حکومت له باګرام زندان څخه 15 تنه بندیان خوشې کړل او متحده ایالات وایي چې د دې کسانو لاسونه د امریکایي عسکرو په وینو سره دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د مدني ټولنې یو شمېر غړو په کونړ کې د 21 افغان سرتیرو د وژل کېدو په عکس العمل کې نن مظاهره او غونډې وکړې. دوی چې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په پاکستان کې د تروریستانو ځالې له منځه یوسي. لسګونه دغه مظاهره کوونکو پاکستان تورن کړ چې هڅه کوي افغانستان کمزور او د هیواد ته اړوي. ناجیا صافی له کابل په دې اړه رپورټ لري چې د مظاهره چیانو په شعارونو پیلېږي.
د مدني ټولنو یو شمیر استادو نن په کابل کې د مظاهرو او اعتراضي غونډو په ترڅ کې له افغان ځواکونو نملاتړ وکړ او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په پاکستان کې د تروریستانو ځالې لمنځه یوسي. یو شمیر مدني ټولنو په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته د مظاهرې په ترڅ کې وویل چې نوموړی هیواد تروریستان روزي او افغانستان ته لیږي. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په پاکستان کې د تروریستانو ځالې لمنځه یوسي. په ورته وخت کې زیات شمیر کابل خاریانو د مدني ټولنو بنسټونو د کابل خر په شارینو پارک کې افغان امنیتي ځواکونو څخه د یوې غونډې په ترڅ کې خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی چې شمیر سلګونو تنو ته رسیدل، د افغان امنیتي ځواکونو په پلوي او د وسلوالو طالبانو پر ضد شعارونه ورکول. مظاهره کوونکو پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې او د وسلوالو مخالفانو په وړاندې مشخص سیاست نه لري.
پاوز اردو امنیت او پولیس نه حمایت وکړو او د رئیس جمهور نه وغوړل سي هغه باید خپل سیاست مشخص کړي سي هغه عموم سره دي، یعنی د خلکو سره دي، د اردو سره دي، د امنیت سره ده، د پولیس سره ده او د مخالفینو سره ده. د دې لپاره سي هلته مخالفین راځي مونږ وژني، د مونږ ځوانان وژني او د هغوی ته د شهید لقب ورکړي.
د یک شنبه په سهار د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په دوو پوستو حمله وکړه چې یو وشت عسکري ووژل او شپږ نورې لزان سره بوتلل. بل خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له افغان امنیتي ځواکونو څخه د خلکو د مدني ټولنو لملاتړ څخه هرکلی وکړ. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي وویل چې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د خلکو پراخ ملاتړ د امنیتي ځواکونو روحیه پیاوړي کوي.
و موردل چې د مدني ټولنو یو شمیر غړو نن په کابل کې د یو وشت افغان سرتیرو د وشل کېدو په عکس العمل کې مظاهره وکړه. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په پاکستان کې د تروریستانو ځالې له منځه یوسي. بلخوا په کابل کې یو پوځي ځانګړې قطعه جوړه شوې څو د حقاني شبکه وځپي. امریکایي چارواکي وایي چې دغه قطعه به د روان کال تر پایه حقاني شبکه له پښو وغورځوي. د موضوع تفصیل احمد شیبر دروري.
ریټرز اژانس د ګڼو امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې امریکا د حقاني شبکې پر ضد هڅې زیاتې کړې دي څو مخکې تر دې چې بهرني محارب ځواکونه له افغانستانه ووزي دغه ډله سمه وځپل شي. تر اوسه په دې اړه پوښتنې کېږي چې پاکستان به د دې ډلې پر ضد لاس په کار شي که نه شي، ځکه چې ځینې امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د پاکستان استخباراتي ډلې په پټه د حقاني د ډلې ملاتړ کوي. روټرز اژانس د یو شمېر هغو چارواکو په وینا خبر ورکوي چې له دې موضوع به خبره دي. دغه چارواکي وایي چې د اوباما ادارې په کابل کې ځانګړي ځواکونه روزلي دي څو د حقاني شبکه وځپي. دغه پوځي ډله تر ژمې مخکې د هغه نوې ستراتیژۍ له مخې چمتو شوه چې څو حکومتي مؤسسو هم پکې ګډون کړی دی. د چارواکو په وینا د دې پوځي ډلې مشي یو ډګروال کوي. په دې ډله کې ځانګړي ځواکونه، عادي ځواکونه، د استخباراتو غړي او د ملکي ادارو یو شمېر کسان شته څو د حقاني ډله او د هغوی پټنځایونه په نقشه کړي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل د حقاني شبکې پر ضد یو ځایي پراخې هڅې روانې دي او ډېر تمرکز پرې کېږي. د رویټرز اژانس په وینا تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دغه تمرکز د پوځي بریدونو دی که د سیایي له لوري چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه هم تنظیموي. حقانی ډله داسې څرګندوي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر اطاعت کوي. باور پدې دی چې دغه ډلې په افغانستان کې پر یو شمېر غیر نظامی مرکزونو بریدونه کړي دي، لکه په کابل کې د بهرانیو پر هوټلونو، په کابل کې د هند پر سفارت او په کابل کې د امریکا پر سفارت بریدونه. داسې باور کېږي چې د افغانستان په جګړې کې یوازینی امریکایي برمته بایو برګډال هم له همدې ډلې سره دی. د کانګرس یو شمېر غړي انتقاد کوي چې د اوباما ادارې په وروستیو کې حقاني ډلې ته پام وکړ او وروسته تر هغې توجه ورته زیاته شوه چې په 2012 کال کې په تروریستي سازمانونو کې شامل کړه. مثلا د کانګرس غړي وایي چې دا څرګنده نه ده چې واشنگتن پر اسلام آباد څنګه ډیپلوماتیک فشار راوستی دی څو هغه کسان ونیسي چې په انفرادي ډول له حقاني ډلې سره ارتباط لري. روانه میاشت امریکا خزانه وزارت د دریو هغو کسانو د شتمنیو د کنګل کېدو غوښتنه وکړه چې شک پرې کېده چې له حقاني ډلې سره ارتباط لري. دا له 2012 کال را په دې خوا لومړی ګام دی چې له پوځي ساحې بهر د دې ډلې پر ضد اخیستل کېږي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد د نومبر په میاشت کې د امریکا دفاع وزیر ته په یوه لیک کې د حقاني شبکې پر ضد د امریکا د اوسنیو هڅو په اړه اندېښنې څرګندې کړې. خو د راپورونو له مخې په وروستیو کې چې کله جنرال ډانفورد واشنگتن ته ولاړ نو د سپینې ماڼۍ چارواکو ته یې وویل چې دی د حقاني ډلې ځپلو ته لومړی توپ ورکوي. یو شمېر افغان او امریکایي چارواکي لا هم شک څرګندوي چې امریکایي ځواکونو د حقاني شبکه ډېره کمزورې کړې وي. د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قمندان تورن جنرال سټیفن ټرینسند وایي تر هغو چې پاکستانیان د دې شبکې د خوندي ځایونو غم نه وي خوړلی دغه ډله به نور کسان روزي او وسلې به ترلاسه کوي.
د شمال ختیځ ځون ملکی او پوځي چارواکو د راتلونکو انتخاباتو ډاډمن امنیت په خاطر په کندوز ولایت کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د کندوز، تخار او بدخشان په والیانو سربیره د دې ولایتونو د امنیتي چارواکو او په سیمه کې د ملي اردو قمندانانو هم برخه لرله. اجمل آرین له سیمې تفصیل راکوي.
د شمال ختیځ ځون درې ګونو ولایتونو پوځي او ملکی چارواکو د راتلونکو انتخاباتو د ښه ترسره کېدو په هدف ژمنې وکړې. دا غونډه چې په کندوز ولایت کې د 209 شاین قلی اردو د دوم پیاده لیوا په انګړ کې جوړه شوې وه، د کندوز، تخار او بدخشان والیانو او امنیتي چارواکو بسیره د شمال ځون د 209 شاین قلی اردو قمندان تورن جنرال ویسا هم پکې ګډون درلود. تورن جنرال زلمی ویسا د دغه غونډې په اړه رسنیو ته وویل چې ډېره مهمه او اساسي موضوع چې موږ او تاسې مخکې لرو، نه تنها هغې ته افغانان لیوال دي بلکې په نړیواله سطح هم دغه موضوع ډیره مهمه مطرح ده، ځکه موږ باید د انتخاباتو پروسه په ښه توګه پر مخ بوزو. ښاغلی ویسا همداراز زیاته کړه چې په همدې هدف د درې ولایتونو لکه کندوز، تخار او بدخشان والیانو او امنیتي چارواکو په ګډون یوه ناسه جوړه کړو. هغه کومې ستونزې چې په شمال ختیځ ځون کې شته دي ورته د حل لارې وموندو.
نن جنابی والی صاحبان د درو ولایتو چې عبارت دی د بدخشان، تخار او کندوز دلیز مر سره یو ځای دی او یو ګډ تصمیم د ښو انتخاباتو د ښو ټاکنو په حقله هغه تصمیمونه چې موږ نیولي دي امنیتي قوتو، هغه پلانونه چې امنیتي قوتو په هغه ساحه کې یو ګډه مشوره او غونډه وکړو.
همدارس د بدخشان ولی ډاکټر شولی ولا ادیب وویل چې د بدخشان ولایت خلک راتلونکو ټاکنو ته ډیر لیوال دي، خو دوی د انتخاباتو په وړاندې دوه ستونزې لري. هغه یوه دا ده چې ټاکنې د حمل په میاشت کې ترسره کیږي چې زموږ یو شمېر ولسوالیو لارې د واورې ورخ له امله تړلې وي، او بله دا چې په بدخشان کې له 300 مرکزونو څخه 26 مرکزونه د وسلوالو مخالفینو تر ګواښ لاندې دي. خلک ډیر لیوال دي انتخاباتو ته، خو دوه ستونزې موږ لرو. هغه یوه په بدخشان کې د جغرافیوي وضعیت ستونزه ده، او بله ستونزه دا چې په بدخشان کې موږ 315 انتخاباتو مرکزونه لرو چې له هغې جملې څخه 26 له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي. د کندوز والی غلام سخی بغلانی وویل چې په دې ولایت کې 238 د رای اچونې سایټونه شته چې له هغې جملې څخه 22 سایټونه له امنیتي ګواښ سره مخ دي. د بغلانی په وینا په همدې هدف دغه غونډه جوړه شوې چې هغه 22 سایټونه هم د امنیت پوښښ لاندې راولو.
کندوز کې 238 سایت انتخاباتي لرو، ټول سایټونه نورمال حالت کې دي، اما په بعض ځایو کې څه تشویشونه شته دي. 22 سایټو کې زمونږ هلته تشویش شته ده چې د انتخاباتو تر دایره کېدلو وخته پورې هغه سایټونه په نظر کې لرو چې هلته امنیتي پوستې خلاصي او نوي امنیتي تدابیرو په نیولو سره به د هغه 22 سایټو خلک مطمئن راشي.
دا غونډه په داسې حال کې په کندوز ولایت کې جوړیږي چې دا مهال په شمال ختیځ ولایتونو کې ټاکنیزې سیالۍ د چټکوالي په حال کې دي، او میش ځایي اوسیدونکي له چارواکو څخه غواړي چې د انتخاباتو تر ورځې پورې د ډاډمن امنیت په برخه کې ګوټلې ګامونه اوچت کړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي که د پاکستان په هرې برخه کې ترورستان ترورستي بریدونه وکړي، موږ به یې غاښ ماتوونکی ځواب ورکړو. زبیح الله شفق له پېښوره په دې اړه تفصیل لري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي که د پاکستان په هرې برخه کې ترورستان ترورستي بریدونه وکړي، موږ به یې غاښ ماتوونکی ځواب ورکړو. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د سې شنبې په ورځ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خپلې کابینې له غړو سره د کتنې پر مهال پرېکړه کړې وه چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې خبرې اترې او عملیات دواړه په یو وخت روان وي. چودري نثار علي خان چې د چهارشنبې په ورځ یې د پاکستان پارلمان ته وینا کوله، همداراز وویل په شمالي او جنوبي وزیرستان کې تر هغې وروسته هوایي بریدونه وکړل چې وسلوالو طالبانو په کراچۍ کې پر پولیسو خونړی برید وکړ، او همداراز یې هغه 23 برمته شوي پاکستاني سرتېري ووژل چې په 2010 میلادي کال کې تښتولي وو. او په خبره په پاکستان کې تر وروستیو تروریستي پېښو وروسته صدر اعظم نواز شریف امر وکړ چې اوس دې په شمالي وزیرستان کې د میشتو ترهګرو پر ضد هدفي هوایي بریدونه وشي. کله چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل شوې او ورسره تروریستي بریدونه هم زیات شول، نو صدر اعظم نواز شریف د دې ټول وضعیت څارنه په خپله کوله او د سولې کمیټه هم هغه ټاکلې وه. نو کله چې تروریستي بریدونه زیات شول، نوموړي وویل چې نور بس دی، مذاکرات او بریدونه دواړه یو ځای نشي چلېدای، موږ د خپلو سرتېرو پر وژنو چوپ نشو پاتې کېدای. چودري نثار همداراز زیاته کړه چې د دوی حکومت له وسلوالو طالبانو سره په ښه نیت د سولې خبرې اترې پیل کړې وې، خو هغه یې ورته مثبت ځواب ورنه کړ. نوموړي دا څرګند څرګندونې په داسې مهال کړي دي چې رویټرز خبري اجانس د پاکستان د پوځ د یو لوړ رتبه پوځي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی په حواله لیکلي دي چې که چیرې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ناکامې شي نو پوځ په شمالي وزیرستان او د دې هیواد په هرې هغه سیمه کې عملیاتو ته چمتو دی چې ترورستان پکې میشت دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د دې هیواد د حکومت او د وسلوالو پاکستاني طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې چې شاوخوا شل ورځې روانې وي دا مهال په ټپه درېدلي او دواړو لورو لا د برخلیک په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو وخت څلور نیمې بجې شوې، اوس هم یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سټکو ته. له فرشتې جلال زی اورو.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل نن په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. په عین حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست دفتر وایي د ولسمشر کرزی او بارک اوباما ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې د دوه اړخیز امنیتي تړون په اړه کومه ځانګړې پریکړه نه ده شوې. د پروان د بګرام ولسوالۍ د باریکاب په سیمه کې په یوه چاودنه کې دوه کوچنیان وژل شوي او یو بل زخمی دی. د پروان امنیه قومندان ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه نن سهار د چاودیدونکو موادو د چاودلو له امله وشوه. د سې هیوادونو د کرکټ یا ایشیا کپ سیالیو کې ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا ته پاکستان سره لوبه وکړي. دا سیالۍ پرون پیل شوې چې سریلانکا پاکستان ته ماتې پکې ورکړه او نن هند له بنگلاديش سره لوبه لري. اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف نن د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو د عمومي قومندان مسؤلیت واخیست. په دې اړه فرمان نن د اوکراین د جمهوري ریاست پر ویب پاڼه خپور شوی دی. په اوکراین کې د هغو اعتراض کوونکو چې پخوانی جمهور رئیس ویکتور یانکوویچ له واکه لري کړ استازو او د منځلارو سیاسي ډلو مشرانو موافقه وکړه چې نوی ملي ائتلافي حکومت د دې هیواد د ازادۍ پر میدان اعلان شي. او د کوچنیانو د ساتنې نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي د نړۍ تر بل هر هیواد په پاکستان کې د نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې اندازه لوړه ده. په هغه سروې کې چې په 2012 کال کې شوې او اوس خپره شوې ده راغلي چې تر پاکستان وروسته نایجیریا، بیا سومالیا او بیا افغانستان هغه هیوادونه دي چې زیات کوچنیان تر زیږیدو وروسته او تر 15 کلنۍ مخکې مري.
خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ، ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼه آدرس ده. د خبري مطالبه برخه پای تر سو ونیزو پروګرامونو تر ازو ل کاندیدانو سره د ازادي رادیو البته د ولسمشي د څوکۍ ل کاندیدانو سره د ازادي رادیو د زنګړو مرکو په لړکی داونه د ولسمشي د څوکۍ ل کاندید عبدالرب رسول سیاف سره مرکه لرو. د مرکه وړاندې کیږي، ورپسې د مخکخ خزو خبرونه مه هیروي.
د جمهوری ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلاري.
د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ازادي رادیو د ځانګړو مرکو په لړ کې له عبدالرب رسول سیف سره مرکه لرو. خاغلی سیف خپل لومړنی زده کړې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې کړې. په 1946 کال کې د کابل پوهنتون د شریعتو له پوهنځي فارغ شو. د شل کلنو چې د نهضت اسلامي افغانستان سره یو ځای شو. خاغلی سیف دوه کاله د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي استاد او وروسته بیا د یو بورس لارې د مصر الازهر پوهنتون ته ولاړ او د حدیث په برخه کې زده کړې وکړې. عبدالرب رسول سیف له 1953 مریض کال څخه تر 1955 مریض کال پورې د وخت د رژیم لخوا بندي وو. چله پولو چرخی زندان څخه تر خوشی کېدو وروسته پاکستان ته مهاجر شو. سیف پاکستان ته لتلو سره سم د اتحاد اسلامي ګوند جوړ کړ. نو موري د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر نسکورېدو وروسته د مجاهدینو له نورو ډلو سره کابل ته راغی. د طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته د افغانستان شمال ته ولاړ او د طالبانو پر ضد جګړه کې برخه واخیسته. د طالبانو تر حکومت وروسته کابل ته ستون شو او د استراري لوی جرګې او د اساسي قانون جرګې غړي توب درلود. د دولسي جرګې په دوه دورو کې د کابل وکیل هم پاتې شوې دی.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو یو تن کاندید استاد عبدالرب رسول سیف، ډیر مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ.
سلامت اوسئ، ډیر ستړي مشه.
خیر اوسئ استاد. دوه ځله مخکې انتخابات وشول خو تاسو ځان کاندید نه کړ، دا ځل څه بایسو ځانم کاندید کړ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بهديه اقتدى، أما بعد ټولو لمړی تاسو ته د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او ښه هیلې وړاندې کوم. دا چې ما په دوو تیرو دورو کې ځان نومان نه کړ، هغه وخت کې د دې لپاره شرایط مساعد نه وو. دا مناسبه وګڼله، غوره وګڼله چې د دې محترم موجوده رئیس دولت څخه حمایت او ملاتړ وکړو او هغه هم په خیر ګڼله او د ملک او د ملت په خیر هم ګڼلی وه. دا ځلې هم ما خپل شخصي څه خاص رغبت دې ته نه درلود، خو د دوستانو ډېر الحاح او ډېر اصرار دې ته مجبور کړم چې وړاندې شم او د بلې خوا پوه شوم چې دا ځله دا دې کار ته وړاندې کېدل یو نوی ایثار او یو ډول قربانۍ ته ضرورت لري. نو چېرته چې د ایثار او قربانۍ ډګر یې دبې نه شاته تګ راته مناسب نه ښکاري، ځکه ډېرې خاصې ننګونې د افغانستان په وړاندې موجودې دي، خصوصا دغه مرحله کې چې افغانستان د 2014 کال نه وروسته خپل نوی ژوند شروع کوي. دا د جنجالونو نه ډکه مرحله ده. نو بیا هم تصمیم ونیو چې کیدای شي په دغه عکله چې وایم د ایثار سره ملګری مرحله ده، موږ هم دې کار ته وړاندې.
استاد، تاسو ویلي چې په افغانستان له خاصې مرحلې نه تیریږي او ستونزې موجودې دي، نو غټه ستونزه چې ټول خلک ورته به معلومه ده، هغه د جنګ دوام ده چې ښایي نوي ولسمشر ته هم پاتې شي دا ستونزه ورسره مخ اوسي. نو څه تګلاره به د جنګ د ختمولو لپاره؟
طبعا زموږ تګلاره به لږ څه تفاوت ولري د نورو تګلارو سره، یا به کېدای شي چې بازو سره بیخی یو رقم دی. خو زما په عقیده افغانستان ته د امن راوستل او دې جګړو ته په نسبي ډول تخفیف ورکول یوې څرګندې واضحې برنامې ته ضرورت لري، هغه برنامه چې د تطبیق دپاره قاطع نیت هم موجوده. زه په دې یقین یم چې که چېرته یو واضحه صریحه برنامه او پروګرام من د دې د پاره ولرو او په دې کې قاطعیت ولرو، میت د دې ولرو چې حتما باید عملی کو، زه امیدوارم چې افغانستان کې به د درې څلورو میاشتو په خلال کې په نسبي ډول په امنیتي مجال کې ډېر زیات تفاوت
دا تګلاره به څه اوسي د تاسو له نظره؟
نو چون امنیتي تګلاره ده، ځکه ټولو جزئیاتو باندې نشو غږېدلی، متاسفانه موږ وینه چې د مختلفو دښمنیو سره مخامخ یو، مختلفو توطیو سره مخامخ یو.
نو په دې معنی چې استاد، تاسو به د جنگ د ختمولو لپاره په امنیتي تدابیرو باندې زیاته ډډه وی تر دې چې د سولې غږ اوچت کړي له مخالفینو سره؟
ما بار بار ویلي چې سوله ایجاب د دې کوي چې څلور مهم او اساسي شیان باید پکې معلوم وي. سوله کې د جګړې او د نزاع دواړه طرفه او دواړه خواوې باید روش معلوم وي، تعریف شوي وي، او بل موضوع د نزاع معلوم وي او اسباب و عوامل معلوم وي. دا چې تر څو معلوم نشي من نشو کولای چې په سوله کې داسې جدي او مفید قدم جکو. دا اوس د موږ مقابل لوری طالب ده، زه فکر نه کوم چې طالب تر څو چې مقابل لوری را څرګند نشي ووایي چې زه یم او جګړه مې هم در سره په دغه ټکي ده، نو اوس موږ په څه شي وغږېږو؟ که سبا زه خدای توفیق راکړي لاړ شم او د طالبان قانع کړم، ملا عمر په دې قانع کړم چې راشه وروره، زموږ او تاسې خپل ملک ده، ضرور نه ده چې جګړې ته دوام ورکړو. خو هغه خلک چې د دیوال شاته ناست دي، هغوی تر سبا پورې لس نور لیدران او لس نور تحریک جوړولای شي، کولای شي په پکوی و دری منگ مخیطه روان دی.
پختن انده ده چه ترشا چوک نسته؟ ستاسو لنظر ترشا چوک نسته؟
وز ده خبر دومره معلومه شوه دخه چه ضرورت بیان تنشت. وز دنیاوالم پا دی پیگی، منگو تاسم پا دی پیگو چه دالس وحنی دی بیرون ندی او بحرینیان خصوصا زمنګ غونډې او صحو کې دا پروگرام شته متاسفانه متاسفانه چې دلته قراری را نشي آرامی را نشي دا بی امنیتی دوام وکړي هغوی خپل خیر په همدې کې ګوري سره د هغې چې موږ بیا په دې فکر کېږو چې د موږ د ګاونډیو خیر په دې کې ده چې افغانستان یو مستقر او باثبات افغانستان وي افغانستان با امن افغانستان وي ځکه چې په افغانستان کې ناامنۍ دوام وکړي د دوی داخلي وضعیت یې نه متاثره کېږي دا اور دوی خواته ورګرځي نو په دې حساب زه فکر کوم تر څو پورې چې هغه خلک چې نه غواړي چې افغانستان کې امن راشي ښه سوچ ونه کړي په خپلې پالیسۍ او ستراتیژۍ کې تغییر رانولي نو د سولې په لور رابطه هر څه لی ځلې که وکړو کوم مؤثر قدم به مونه وي
بله مسله چې اوس ډېره توده ده هغه د امنیتي سند ده د امریکا سره ولسمشر ځینې شرایط وړاندې کړي دي او داسې ښکاري که چې امکان لري چې راتلونکي ولسمشر دا مسله پاتې شي ستاسو په دې مسلې څه نظر لرئ
زه خو اوس زه وایم چې نه زه نه تاسو نه بل څوک په دې کې اوس باید مستقلانه اظهار نظر ونه کړي ځکه یوه دوه نیم زره کسیزه ډله تقریبا دغه د ولس په نمایندګۍ خبرې کړي خپله فیصله یې کړې ده موږ د ولس د فیصلې په خلاف څه خبر کولای شو زه فکر کوم چې ولس خپله فیصله کړې ده د لویې جرګې له لارې یې خپله فیصله کړې ده او موږ او تاسې د ولس بچیان یو افراد یو د ولس نه بهر نه یو او ولس خپله فیصله کړې
د ولسمشر شرایط څنګه بولی چې هغه وایي مخکې له دې چې دا شي باید د سولې پروسه عملاً
ولسمشر به ځانته تحلیل لري ځانته به څېړنه لري نو هغه خبره هغوی پورې مربوطه ده زه ولسمشر ته د قدر او د احترام په سترګه ګورم
او دا سند د افغانستان په ګټه بولی
او راغلو دې ته نو د ولس استازو به البته په ګټه بللی چې دا فیصله یې کړې ده یعنې من د ولس د استازو د پیسلې ملاتړ کوو یعنی د هغې پیسلې په خلاف موږ څه عمل ځکه نه کوو چې هغه د ولس پیسله
یعنې که دا سند تاسو ته پاتې شي او تاسو ولسمشر شئ او دا پاتې تاسو به یې لاسلیک کړئ
نو خو ما بیا هم درته ویلی که نه چې د ولس د پیسلې په خلاف موږ نشو درېده د ولس فیصله د موږ او تاسو د ټولو فیصله
ده یو بله ستونزه چې په تېرو دولسو کلونو کې د افغانستان دولت سره مخ ده هغه اداري فساد ده د دې له منځه وړلو لپاره به ستاسو تګلاره څه وي
اداري فساد دوه مصدره لري یا دوه منبع لري یو یې انتخاب د موظفینو کارمندانو ده چې غیر اهل کسان وټاکل شي بې کفایته کسان ورته وټاکل شي نو فساد رامنځته کېږي ولو که خلک ډېر مخلص هم وي هلته کار اهل ته نه سپارل شوی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله چې کار غیر اهل ته وسپارل شي نو د قیامت منتظر اوسه دویم مصدر د فساد نو نه موجودیت د دقیق محاسبې او دقیق کنترول او نه موجودیت د نظام د مکافات او مجازات نو که موږ فساد سره مبارزه کوو باید دغو دوو مسترو ته متوجه شو یو چې اهل خلک وټاکل شي او دوهم سم کنترول سمه محاسبه مکافات او مجازات
او د هیواد اقتصادي ودې لپاره څه نظر لري څنګه کېدی چې د وطن وده وکړي اقتصادي پلوه
زموږ هیواد ډېر غني هیواد او بډای هیواد د متاسفانه دغه بډای هیواد دغه ثروتمند هیواد د خپلو ثروتونو نه منابعو نه تر اوسه پورې زمینه ورته نه ده مساعده شوې چې سمه استفاده وکړي موږ ډېرې ښکلې زیرمې لرو موږ دومره اوبه لرو چې دا منطقه کې څوک نه لري یا د روانې دي موږ د خپلې ځمکې نه تر اوسه پورې سمه استفاده نه ده کړې زموږ د 15 میلیونه هکتاره ځمکې نه یوازې د ۸ میلیون هکتار از مکنه توسط پر استفاده کرد حال دا چه ده زراعت صلاحیت ۸ میلیون هکتار از مکنه نورم ده زراعت صلاحیت لری یعنی آغا از مکنه چه که داشت چه وکرل چه من ده نمایی نکم توسط پر استفاده کرد من دیر روینه لرو دیر سروت لرو متاسفانه تینه سم استفاده نده شوی او دینه به استفاده آل تکی کش ده و دره ملاحل و نتیر شو امن راولو ده قانون حاکمیت راولو فساد سر مبارزه وکو آل تبیا دیتا تیره داشو چه ده دوغو سروتونون استفاده وکو او اقتصاد تا انکشاف ورکو و مختلف و مجالاتو که ملک تا انکشاف ورکو زکه اوز که مکتب جوڑو بیرتی سرسواجی که پلچک جوڑو بیرتی منفجر گئی نو خبه داویش دا مقدمات باید مختل مخک تأمین کو بیده مرحله دو.
استاد د بشر د حقونو په باره کې څه نظر لري؟ د اوس په افغانستان کې د بشري حقونو په څه وضعیت کې دی؟ د څنګه کېدی شي ښه شي؟
هغه حقونه چې د بشر پیدا کوونکي بشر ته ورکړي دي پاک الله ورکړي. موږ خاصه عقیدتي ذمهواري لرو چې د هغې حمایت او د هغې نه دفاع وکړو، ځکه دا زموږ مسؤلیت ده. نو موږ چې د حق نه دفاع ونه کړو نو څوک به وکړي؟ نور خلک که ده نورو پابنده و پلحاظ که منگه ده عقیدتی پابنده لرحاظه دفاع که و حمایته
مشخصن که ده خزو ده حقون بارکی وگیگو
ده خزو هم خزم مخلوق ده خدای ده خدای خزت حقوق تاکلی دی بیغو حقوق و ساته نباید وشی بیغو حقوق و نباید دفاع وشی تروس بوری خزو پا اکثر روزاو که ده خبرو شرعی حقوق و نه استفاده ندکلی غیره باید استفاده وکړي. ښځه حق د تعلیم لري، حق د کار لري، حق د استعمال د خپل سیاسي حقوقو لري. خو موږ سره بیا دا مطرح ده چې د دې حقونو د ساتنې تر اړخه موږ لپاره د سمې استفادې له دغو حقوقو نه باید آبرومند محیط ورته برابر کړو. که ښځه تحصیل هم کوي باید آبرومند محیط ورته برابر کو، که کارم کی آبرومند محیط ورته برابر کو، او که د خپل سیاسي حقوقو نه استفاده کی آبرومند محیط ورته برابر کو. یو بل ښځې ته هغه کارونه ورکو چې ممارست یې وکړي چې د دوی د سرشت خلقت او طبیعت سره سازګاره وي، پدرانه تمام نشي.
د آبرومند محیط یعنی اوس دا موجود نه ده؟
خیر، هر چوک به ذهن که یو رسم لری کنه زه چه که لوام آبرومند زما به ذهن که میو تصور شده زه وام چه خزه چه تحصیل دادی باید به تحصیل به محیط که اخلال وجود و نلری آبرومند محیط ورتا مساعد شوی، کار تا چه جی باید آبرومند محیط ورتا مساعد شوی، خپل عزت باندی خپل حیثیت باندی مطمئنه اوسی، او همدارنګه چې د خپلو سیاسي حقوقو نه استفاده کوي باید دغسې یو سازګار محیط ورته جوړ شي. او دا سخته کار نه ده، خپله ښځې دا شی غواړي.
یعنی هدف مو حجاب ده چې باید حجاب هم مراد شي؟
نه، یوازې مسله د حجاب نه، اوس هم ډېرې ښځې دي چې حجاب لري. اصل یو محفوظ آرام آبرومند محیط ورته داشت. زه یو مثال درته وایم. دا د موږ پوهنتون د دعوت لرو، هلته موږ د ښځو دپاره هم فاکولتي لرو، د هلکانو دپاره هم لرو. ښځو دپاره هم بېلابېلې جوړه کړې، څوک اخلال نه کوي، څوک ورته درد سر نه ایجادوي، آرامه توګه باندې راځي، هلته خپل درس وایي، تحصیل کوي، بېرته خپلو کورو ته ځي، په مطمئن ډول بېرته ځي. ته اوس ورشه مالته یو دعا وکړه او پوښتنه وکړه چې څوک غواړي چې دا ټول یو ځای په یوه ویلې کې درس وایي، څوک غواړي چې بېلبېل درس وایي. زه فکر کوم چې نه نوي بسلو کې به درته وایي چې موږ دلته آرام درس وایو، بې اخلاله درس وایو، بې تکلیفه درس وایو.
استاد، تاسو ویلي چې ښځو ته باید داسې مسایل یا وظیفې هم ورونه سپارل شي چې د هغوی فزیکي توان سره سم نه وي. یعنی تاسو خو عالم هم یاستی، دا د شریعت له نگاهه وایي او که ستاسو دا په تګلاره کې سیاسي خبره ده؟
د شریعت له نگاهه وایم، او بل د بشري څېړنې هم دا وایي. ما سره څوک ناستوي د ښځې دا خبره یاده شو ملوس، تاسې دام خوښېږي چې لکه چین غوندې یو کیلومتر دوه کیلومتره لاندې ځمکه لاندې په ډولچو کې کوس شوې یا په لفت کې، او له هغه ځای د ډبرو سکاره راباسي، او هغه هم بشارهګان په کال کې 50 پسلو کې قرباني دي. دا د تاسې دا سرشت طبیعت سره سازګار ده. مال تاسې پرې موافق یاستی؟ په دې یوه یې ککره به نه خوځېده ده چې هو
مره. دا یو بلې مسلې ته هم راځو چې هغه د بشر د حقونو پورې اړه لري. وروستۍ مسله به یې د انتقالي عدالت غوښتنه ده، په لسو کلونو کې شوې ده. دې مسلې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
من بالکل دی عدالت طرف دار و هر وقت خوب دی شرط چی دی آغاز نتر انجام پوری عدالت بی چیلنه دی عادلانه جهتون لخوا شوی راپورونه دی عادلانه جهتون لخوا شوی اوا کسان چی چیلنه کهی راپورونه تهیه کهی بلکل پا قضاهو که بعد به طرف وی سره
دسی سوک کلشی کم ارگان ملل متحد بل یا بل
نه بل ملکم هم تیر خلق دی چه به طرف پاتشی مثلا پا دقا جگلو دی کشمکشونو که دلتا دیر خلق دی پا افغانستان که چه پکه دخیل نو که دی اساس و بنیاد نه چرن به طرفانه جروشی سرای پی مطمئن شی چه دا چرن لیبتدان عادلانه شمیده نو چوک با بی عدالت را ایت چوکی نشی عدالت
تاسو خپل ځان او خپل ګوندم اتحاد چې په وخت کې کورونو جګړو په وخت کې دلته په کابل کې په دې جګړې کې څومره ښکیل بولی
زه بالکل یو په زرو کې ملامتیم خپل ګوند او ځان ته په دې کې نشم منلی په دې خاطر چې زه ځان ته ډېر دلایل لرم او کې وخت راشي وایم او د بلې خوا دغه جګړې چې دلته پېښې شوې د ډاکټر نجیب د حکومت د سقوط نه وروسته د دې جګړو د پاره دوه کاله پخواله دی چې مجاهدین کابل ته راشي د دې پاره پلان جوړ شوی و پروګرامونه د بهره جوړ شوي و د دې دپاره ډېر ترتیبات نیول شوي وه چې دا مجاهدین چې کله کابل ته ولاړ شي چې په آرامه توګه باندې یوه ورځ هم د خپلې حکومتدارۍ په رابطه فکر ونشي کولی دا ټول تحمیلي جنګونه و ټولې تحمیلي جګړې وې او زه د دې دپاره اسناد لرم اوکی وخت راغی زه به د دې اسناد راوباسم
او عوامل که هر څه خو بالاخره دلته خلک ووژل شول هغه خلک چې وژل شوي دي وینې توی شوي هغه ته مثلا څه ځواب کېدای شي دغه عوامل به بهرني وو
ګوره زه څه درته وایم دلته یو سړی چاینکه رااخلي او ته دلته ناست یې چې په ځان پومې او په دا ککره دې په چاینکه ولې خدا نخواسته چاینکه ماتېږي او خلک دلې زه ټینګ رانیسي چې تا ولې چاینکه ماته ته به څه ورته وایې خو دلته دا اکثرې پېښې د بیرون نه د بهر نه دغسې تحمیلې شوې دي خو زه دلته کولی شم چې تا باندې ملامتي بار راولم چې دا خو د موږ ښکلې یوازه نه یم دا یوه چاینک هم درلوده انتیکه ښکلې هغه تا ماته کړه تا چېرته ماته د تا دا سر پکې ژوبل شوی په دې جګړو کې د افغانستان خلک ډېر متضرر شو خپله دا ښکېل جهتونه ډېر متضرر شو خو دا ټول د بیرون نه تحمیل شوي وو
د ولسمشرۍ د کاندیدانو مرکه او ژوندلیکونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولې زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com
مخکخه خزي
احمد شیبریم خبرونه تشرغلی دا ځل د مخکښو شزو په پروګرام کې داسې میلمانه لرو چې د شزو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره هڅه کوي مریم زرمتی تقریبا ل درو کلونو را په دې خو د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې کار کوي خو په ورته وخت کې محصله ده حقوق لولي مریم جان داسې ځانګړې قضیه مو پیاد ده چې ستاسو په مرسته د دې شزې غصب شوی بشري حقوقونه اعاده شوي وي
بشری حقوقونه په خپلواک کمیسیون کې تقریبا موږ په یو کال کې تر 200 اضافه قضیې اخلو نو ډېر زیات خو به مشکله وي چې مشخصا قضیې مفید پاتې شي خو په دې لنډ وخت کې یوه قضیه وسې چې یو ښځه د خپل نفقې لپاره ادا کړې وه بلکره خاوند دې ته نه ضروري شي نفقه ورته ورکي و همیشه هم فراری وو خو د امنیتي ارګانو په مرسته باندې موږ دا کس پیدا کړو بالاخره مو د کورونې محکمې په مرسته باندې دې نفقه او د واجبه سره په شپه قانون کې یوې ښځې لپاره تعین شوي دي دا مولته ترلاسه کړه ورسره یو په نږدې وخت کې یوه بله داسې یو قضیه وه چې هغه یو حادثه کې خپل مېړه له لاسه ورکړی وو د هغې چون هغه دیت دا مسایل باید مېرمنې ترلاسه کړي وو خو د دې مېرمنې دپاره لیورونه او د هغه خسر او دا خلک د دې سبب شوي چې هته دا ونهشي کولی چې دا دیت ترلاسه کړي نو موږ د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په مرسته باندې
بله مریم جان په مشخص ډول تاسو خپل په دغه قضایا او کې تاسو خو اشاره ورته وکړه چې ډېری قضیه داسې وي تاسو خپل برخه د شزو د حقونو په یادې کې څه
مشخصا یو خدام موجود است په اکثره مسایلو کې خځې حقوقي پوهاوی نه لري او یا هم تر زیات اندازې پورې د خپلو حقونو نه بې خبره دي. یعنی په دریو کالو کې چې هر کال څلورویشت یوې جلسې سر کې تقریبا شپېته اتیاو جلسو ته رسېږي چې مونږ د آګاهي پروګرامونه ما ورکړي دي چې خلکو سره د دوی د حقونو په باره کې مخصوص مېرمنو او نارینه و دواړو سره
دغه د عامه پوهاوي تدریس وایو او یا هم عامه پوهاوي خلکو ته ورکول ستاسو په فکر باندې مؤثره تمامه سي؟
یقینا دا ډېره زیاته مؤثره په دې باندې تمامه کې چې حتی په افغانستان کې د موږ مخکښې مېرمنې هغه مېرمنې چې دوی تحصیلات لري لوړې زده کړې اته لري تر ډېرو حدودو پورې حتی دوی په دې باندې نه پوهېږي چې قانونا او شریعتا چې یوه مېرمن واده کوي د دې واجبات په یو مېړه باندې حق کې هغه مثلا نفقه ده عق مهر ده دا مسایلو باندې مېرمنې ډېره زیاته پورې نه پوهېږي او یا هم دوی داسې فکر کوي چې دوی د واده کولو حق دوی دا حق نه لري چې دوی په خپله خوښه باندې ده مثلا مطرح کې زوږ مثلا چې زه غواړم چې واده وکړم دا مسایل چې کله موږ ورته په ساحه کې سره مخامخ کېږو د پیغو وخت موږ به پیغو احساسو چې موږ په ټولنه کې د حقوقي پوهاوي کچه څومره ټیټه ده.
د مخکښو شوزو په پروګرام کې مریم سرمتیز موږ ملمنه ده. دا د دې ترڅنګ چې د افغانستان د بشر د حقونو په خپلواک کمیسیون کې کار کوي محصله ده حقوق لولي د حقوقو په هنځه مو څنګه غوړه کړه
ما مخکې له دې نه سایکوسوشل کانسلینګ ویلو یعنی رواني کولنیزم مشاوره کله چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته راغلم زه دې ته متوجه شوم چې په دې ټولنه کې د حقوقي مسایلو څنګه راځي ستونزه ده. نو ما فکر وکړم چې بر له دې چې یو مسلکي ارګان چې کار کوم ولې مسلکي زده کړې ترلاسه نه کړم. خوشبختانه چې اوس درېیم کال ته روانه یم او درسونه نیم ښه روان دي
قریبه داسې پانځه بشپړ کړي. لیکن تاسو څنګه وخت پیدا کوئ چې هم کار وکړئ او هم حقوق ولولئ؟
یقینا دا غټه ستونزه ده په دې ټولنیزو سطح باندې کله چې یو مېرمن واده شوي ماشومان ولري مسؤلیتونه ولري ورسره د ورځې له خوا کارو کې او بیا هم رښتې له خوا درس وایي وخت پیدا کوم په مثال لږ سره ستونزې خامخا د عالم د دې لپاره چې نه وخت رښتې کور ته راځم ورسره بیا په دې امید یم چې زه په نهایت کې دا ستونزې ختمېږي او بالاخره په نهایت کې به زه یو مسلکي حقوق پوه شم.
مریم زرمتی، تاسو هم حقوق لولئ؟ هم په دفتر کې کار کوي او هم ماشومان پالي. ځینې مېرمنې دا وایي چې هغه کسان چې کوچنیان لري بیا هغوی ته ګرانه ده چې تعلیم وکړي.
زه فکر کوم چې ډېره زیاته ګرانه نه ده، خو یو خبره ده چې چیرته وکولی شي چې انسان هم ښه د ژوند ملګری ولري چې هغه دوی حمایه کړي ملاتړ یې کړي او ورسره مرسته وکړي نو دا مسؤلیتونه کمیږي.
خاوند موافقه ونه کړي یو ښځه باید څه وکړي چې خپل ځوان مخته یوسي او نور تعلیم هم وکړي؟
په خپله د دې مسله د احسان متصم ډېره زیاته ضروري دي چې یو نفر سره کوم خبره کوي او مقابل نفر سره په دې باندې قانع کوي چې څه د دې ما جایزه غوښتنه ومنه. یعنی تر ډېرو حدودو پورې د ناموافقې علت دا ده چې په خپله د دې احسان متصم مسله وي چې مشکل دا وي چې یو نفر نشي کولی چې خپله غوښتنه په ښه شرایطو باندې مطرح کړي.
مریم زرمتی، مننه چې دا مخکښو شوزو په پروګرام کې مولا ازادي راډیو سره برخه واخیست.
تشکر له تاسو نن ډیره ډیره مننه لرم تاسو نن.
چه دا حسن شور ما شور یې ما شر وسو چه ده حسن شور ما شور یه ما شر حسن پا کازه کاته کردم مجمه رسون پا کازه کاته کردم مجمه رسون چه ده حسن شور ما شور یه ما شر حسون چه ده حسن شور ما شور یه ما شر حسون چه پزه کریه خلوت بود کنا کیجی
پزے کری خلوت بت کدا کیجے تہا کنا سنم پے یاد میں جے گرو سوں تہا کنا سنم پے یاد میں جے گرو سوں چتا حسن سور ماشوری ماشر حسن چتا حسن سور ماشوری ماشر حسن پکا رکھتا یہ کوردہ مجمع روسو چیتا حسن شور ماشور یہ ماشر روسو زلف خوش پہ خال پغیش کے واقع